افغانستان کې د سهارات بجې شوې. په دغه پروګرام کې تخنیکي چارې قادر جلالوف مخته وړیم. اوری چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. نور مسایل هم اوری د امور چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری پر امریکا انتقاد کړی چې د حقانی شبکه په افغانستان کې که فعاله ده نو دوی یې په ځپلو کې پاتې راغلي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. ناټو وایي یو امریکایي پوځي په افغانستان کې په یو غیر جنګي پیښه کې وژل شوی دی. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن اسلام آباد ته ورشي او دغلته له پاکستاني چارواکو سره وګوري. خبرونه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. مایک پومپیو پرون ناوخته اسلام آباد ته د سفر په لار له هغو خبریالانو سره په خبرو کې دا اعلان وکړ چې له ده سره پاکستان او هند ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له دوی سره همکاري وکړي. رویټرز لیکلي د زلمی خلیلزاد مقرري دا ښکاروي چې د امریکا اداره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه جدي ده. ناټو وی یو امریکایي پوځي په افغانستان کې په یو غیر جنگي پیښه کې وژل شوې. د ناټو د قاتې ملاتړ ماموریت په یو خبر پاڼه کې ویلي پیښه پرون سه شنبه د افغانستان په ختیځ کې رامنځته شوې. تر دې ورځې مخکې د دوشنبه پر ورځ هم په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی و. په افغانستان کې د امریکا د پوځ ویان مارټین اورینل د سه شنبه پر ورځ تایید کړ چې د دوشنبه د ورځې برید د یو افغان پولیس لخوا شوی چې پکې یو بل امریکایي پوځي هم ټپي دی. د مقدونیا پولیس یو ولس افغانان چې په قاچاقي توګه د هیواد ته ننوتي و نیولې دي. د سه شنبه پر ورځ له دوی سره یو ځای یو څلوېښت کلن سړی چې مقدونیا ته په انساني قاچاق تورن دی د یونان پولې ته نږدې نیول شوی. د نیول شوي کس هویت نه دی په ډاګه، خو چارواکو ویلي له یولسو افغانانو سره درې تنه پاکستانیان هم نیولي چې غوښتل یې یونان ته داخل شي. تر اوسه د دې نیول شویو کډوالو په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. ټاکل شوی چې نن چهارشنبه د کاناډا په ټورنټو ښار کې د افغانستان او کاناډا ترمنځ یوه تجارتي غونډه پیل شي. یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال په دې غونډه کې د ګډون په هدف ټورنټو ته رسیدلي. د افغانستان کاناډا د تجارتي فدراسیون عملیاتي مشر شاپور احمدي په دې اړه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل:
بل شک دا غونډه ډېر حیاتي ده افغانستان لپاره، ځکه افغانستان اړتیا لري سرمایه‌ګذاري او سرمایه‌ګذارانو ته. نو په دې وجه باندې کما اقدام اقتصادی اقدام چې د دې ملکونو ترمنځ ترسره کیږي هغه بیل شکه چې د افغانستان په ګټه ده.
د افغانستان کاناډا د سوداګریز غونډه به څلور ورځې دوام وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی پر رئیس سربیره یو شمېر افغان خزینه او نارینه سوداګر برخه لري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ورشي او دغلته له پاکستاني چارواکو سره وګوري. په دې سفر کې له مایک پومپیو سره د امریکا د پوځ د لوی رسیدانو د کمیټې مشر جنرال جوزف دانفورد هم ملګری دی. دا په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د حکومت له رامنځته کېدو وروسته لومړنی لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی چې دې هیواد ته سفر کوي. ټاکل شوی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له پاکستان سره د امریکا لغوه شوې مالي مرسته او دوه اړخیزې اړیکې به د دواړو خو ترمنځ د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د پوځ لوی درستیز په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې د یو کال راهیسې پر اسلام آباد د واشنګټن فشارونه زیات شوي، څو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې خپل چلند بدل او اقدامات زیات کړي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې په تېرو اوولسو کلونو کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ډېری قرباني کړي چې باید له پامه ونه غورځول شي. ایرانی چارواکو د بشري حقوقو د مخکښ فعال نسرین ستوده خاوند رضا خندان نیولې. د راپورونو له مخې ښاغلی خندان د سه شنبې پر ورځ وروسته له هغې ونیول شو چې پر خپله فیسبوک پاڼه یې د بشري حقوقو د سرغړاویو او په ایران کې د اجباري حجاب په مخالفت څرګندونې خپرې کړې. رضا خندان تر دې مخکې له زندان څخه د خپلې مېرمنې د خوشې کېدو لپاره علني مبارزه پیل کړې وه. ځینو سرچینو چې نوم یې نه دی یاد شوی د فردا رادیو ته ویلي، ښاغلی خندان د ملي امنیت پر ضد د اقداماتو او د حجاب پر ضد د تبلیغاتو په خاطر نیول شوی. د رضا خندان میرمن نسرین ستوده د روان کال د جون په میاشت کې نیول شوې او زندان ته استول شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې له ایراني چارواکو غوښتي چې سمدستي دي دا ښځه او خاوند خوشي کړي. په جاپان کې له یو شدید طوفان وروسته د دې هیواد حکومت له خطر سره مخ سیمو کې تر یو میلیون زیاتو کسانو ته امر کړی چې خپل کورونه خوشې کړي. د راپورونو له مخې د جاپان په لویدیځ کې تر دې مهاله د روان طوفانونو له کبله لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. د جاپان د هوا پیژندنې د ادارې چارواکي وایي په تیرو 15 کلونو کې داسې طوفان چې دومره زیات باران او سیلابونه ورسره ملګري وي نه و راغلی. راپورونه وایي چې د جاپان په ډیرو لویدیځو سیمو کې د برېښنا بهیر پرچاو شوی او زرګونه کورونه او موټر په اوبو کې ډوب شوي دي. د جاپان د هوایي چلن اداره هم اړ شوي چې د دې هیواد لویدیځو سیمو ته الوتنې وځنډوي. جاپان سږ کال په اوړي کې له حد زیات ګرمي او ورپسې شدیدو بارانونو سره مخ شو چې په نتیجه کې سلګونو کسانو سا ورکړه. لازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com او facebook.com/ازادي رادیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. زلمی خلیلزاد په خټه افغان دی او تر ډیره یې د افغانستان په ګاونډیو په خاص توګه په پاکستان باندې انتقادونه کړي چې د افغانستان د سولې پروسې سره همکاري نه ده کړې. ښاغلی خلیلزاد مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو
وزیر خارجه امریکا وزارت خارجه گفت که امریکا طرفداری میکنه از آتش بس و از بحث های صلح شروعش و حاضر است که در اون بحث های شروع.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری پر امریکا انتقاد کړی چې په افغانستان کې د حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو په ځپلو کې پاتې راغلي. که 2300 د حقانی شبکې غړي په افغانستان کې د ناامنیو مسؤول بلل کېږي نو امریکا یې له دومره مصارفو سره سره په ځپلو کې پاتې راغلې ده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي له ترکیه او روسیې غوښتي چې د سوریې په عدلي ولایت کې د لوی جنګ د پیښېدو مخه ونیسي.
1 million children. These are not terrorists.
په ادلیب کې 1 million ماشومان تروریستان نه دي، همدارنګه نور عام خلک هم هلته شته. وخت افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. مایک پومپیو پرون ناوخته اسلام آباد ته د سفر په لار له هغو خبر اعلانو سره په خبرو کې دا اعلان وکړ چې له ده سره پاکستان او هند ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو وویل ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له دوی سره همکاري وکړي. پومپیو وویل ښاغلی خلیلزاد به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ورشي او دا ټول مسایل به مخته یوسي. رویټرز لیکلي چې د زلمی خلیلزاد مقرري دا ښکاروي چې د امریکا اداره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه جدي ده. په خپله ښاغلي خلیلزاد د روان کال په جوزا میاشت کې له ازادي راډیو سره غږېدلی و او ویې ویل چې د امریکا سیاست له اوربان څخه ملاتړ او د سولې په خبرو کې د مثبت رول لوبول دي.
وزیر خارجه امریکا وزارت خارجه گفت که امریکا
خغلی خلیلزاد ویلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې امریکا له اوربند او د سولې له خبرو ملاتړ کوي او حاضر دی چې پکې برخه واخلي. د امریکا سیاست له اوربند ملاتړ او د سولې د خبرو د پیل ملاتړ ده او په دې برخه کې د مثبت رول لوبول دي.
رول مثبت د ریښت قسمت بازی کردن.
زلمی خلیلزاد په خټه افغان او په امریکا کې هم یو با نفوذ سیاستوال ګڼل کیږي او وخت نا وخته د افغانستان پر ګاونډیو په ځانګړي ډول پر پاکستان د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې د همکارۍ د نکولو لپاره انتقادونه کوي. خلیلزاد داسې وخت تعین شو چې د امریکا حکومت په پاکستان باندې د 300 میلیون ډالرو مرسته لغوه کړي او ایلاتي د ترګري په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان پاتې والی خدل شوی. د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان وایي دا چې افغانستان له حساس پړاو تیریږي د زلمی خلیلزاد ګمارل دا وخت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي سلاکار پتوګه یو پرځای ګام دی. خلیلزاد د 2003 تر 2015 کلونو پورې د افغانستان لپاره د امریکا د سفیر پتوګه دند تر سره کړي او د افغانستان د اساسي قانون په جوړولو کې هم مرسته کړي. خلیلزاد چې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې زیږیدل، په بیروت کې په امریکایي پانتون او د شیکاګو په پانتون کې لوړې زده کړې کړي او د جمهوریت غوښتونکو د بهرنی سیاست د داخلي کړي یو مهره ګڼل کیږي. په عراق کې د امریکا د سفیر او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم دندې تر سره کړي. د ولسمشر ډونالد ترامپ انتقالي ټیم د بهرنی چارو د وزیر په توګه د هغه پر ګمارلو هم غور کړی وو. پر امریکا د دورو لومړی کال د سپتمبر دی ولسم ملتریستي حمله وروسته د امریکا د بخوانی ولسمشر جورج بوش د یو جورج دبليو بوش د یو همکار په توګه خلیلزاد پر افغانستان د امریکا د پوځي حمله په پلانونو کې په پلانولو کې مرسته کړې وه. د هغې حملې چې د القاعده د ځپلو په برخه کې نتیجه تر ډیره بریالۍ وه، خو د طالبانو رژیم ته د پای ټکی کیښود.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د حقانی شبکې د بنسټي خودونکو مولوي حقانی د مړینې د خبر لخبري دورسته پاکستانی سیاستوالو پر امریکا انتقاد کړی چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کار نه دی کړی. ل دې ډلې د پاکستان د اطلاعاتو اوسنی وزیر فواد چودري او د دغه واد کورونی چارو یو پخوانی وزیر ویلي امریکا باید په سیمه کې د رښتینی سولې لپاره هڅه وکړي. په دې اړه اجمل اند یو رپورت جوړ کړی.
د مولوي حقانی د مرګ د خبر لخبري دورسته سو پاکستانی سیاستوالو د افغانستان په سولې کې د امریکا پر رول انتقادونه کړی. د پاکستان د حکومت ویان او د اطلاعات وزیر فواد چودري د سې شنبې پورس خبريالانو ته ویل امریکا د زیاتو لګښتونو سربېره هم نه د توانیدلې چې په افغانستان کې سول او ثبات ټینګ کړي.
د حقانی زار میبي د 2800
خغلی چودري وایي د 2800 په شاوخوا کې کسان د حقانی شبکې غړي دي. کچېر دوی په افغانستان کې د نامنوي مسول وي، نو د امریکا متحده ایالات د میلیارډونو ډالرو لګولو سربېره هم نه د توانیدلې چې افغانستان ته سول او ثبات
راستابلیټي ان افغانستان.
د پاکستان د کورنوی چارو پخانی وزیر رحمان ملک هم د سې شنبې پورس تقریبا ورته څرګندونه کړي. د خاغلی ملک په وینا په سیمه کې د رښتینی سولې د ټینګښت لپاره باید امریکا خپل رول تر سره کړي. نو مول زیاده کړي چې د حقانی شبکې په خوا افغانستان او پاکستان دواړو ته یو خطر وو. طالبانو تایید کړي چې د حقانی شبکې بنسټګر مولوی جلال الدین حقانی د دوشنبه پورس په افغانستان کې د ورپیخې ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. خو طالبانو ته وی نږدې سرچینی ازادي رډیو ته ویلي مولوی حقانی اسلام آباد ته نږدې په خپل استوګنځي کې ساور کړي. په کابل کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله د سې شنبې په ورځ وویل د جلال الدین حقانی مړینه به په افغانستان کې پر رواني جګړې کوم اغیز ونه لري. د پوځي چارو کارپو جاوید کوستاني هم خغلی عبدالله ته ورته نظر لري. د نوموړي په وینا د حقانی شبکې ټولې چارې د زامنو لخوا پر مخ بيول کېدي او خپل د جلال الدین حقانی مړینه به په افغانستان کې د حقانی د شبکې پر فعالیتونو اغیز ونه لري.
مولوی حقانی قدرت سازمان
خغلی کوستاني وایي مولوی حقانی د تنظیمولو تبلیغ او ترویج توان نه درلود. یوازې د هغه شناخت لمخې چې د پاکستان د عالمانو او مشرانو سره یې درلود خپل زامنو ته محدود سپارښتنې کولې. د حقانی شبکې د بنسټګر مولوی جلال الدین حقانی د مرګ خبر اسلام آباد ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو له سفر یو ورځ مخکې خبريږي. ټاکل شوی دی چې مایک پامپیو ورسره د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد به نن د پاکستان د نوي حکومت له چارواکو او همدارنګ د پاکستان له پوځي مشرانو سره وګوري. امریکایي چارواکو پر پاکستان پر لپسې انتقادونه کړي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې چل ول کړي. په دې لړ کې د تیر شنبې په ورځ امریکا پاکستان ته 300 میلیونه ډالر پوځي مرسته وزنډوله. ویل پاکستان پر خپل خاوره د ترهګرو ډلو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. بلخوا پاکستانی چارواکي پر لپسې دا تورونه ردی وي دوی د ترهګرو پر ضد مبارزه کې درانه مالی او ځاني زیانونه ګاللي. تمکیږي چې د پاکستان چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر باسونه به تر ډیره د امریکا د پوځي مرستو په ځندې دوه د ترهګرو ډلو پر ضد د پاکستان پر اقداماتو او افغانستان کې د سولې له بهیر سره د پاکستان پر همکارۍ متمرکز وي. په داسې حال کې چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د انتقاد ګوته تر ډیره پاکستان ته نیول کیږي. د دې هیواد چارواکو تر اوسه رسمن دانه د تایید کړي چې ګوندې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی د اسلام آباد ته نږدې اوسېده او یادې هلته درمل نه کیده.
ومردل چې د پاکستان چارواکو انتقاد وکړ چې امریکا د تروریستي ډلو په ځپلو کې پاتې راغلی ده. دوی داسې وخت د خبرې وکړې چې پخپله پاکستان تورن دی چې د تروریستي ډلو په ځپلو کې سم اقدام نه دی کړی، او له همدې خاطر هم د امریکا له خوا ورسره 300 میلیون ډالرو مرسته لغوه اعلان شوې ده. خو د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي پاکستان په داسې حال کې د حقاني شبکې د مؤسس جلال الدین حقاني د مړینې خبر خبروي او په دې اړه خبرې کوي چې پاکستان چې پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر کوي او غواړي له دې لارې امتیاز واخلي. له دې ډلې یو سیاسي کارپوه نجیب ننګیال دی او ټینګار کوي چې جلال الدین حقانی کلونه مخکې مړ شوی او اوس یوازې د یو تکتیک په خاطر د خبر انتیتی خبریږي. طالب سرچینو تایید کړي چې جلال الدین حقانی اسلام آباد ته نږدې په فتح جنگ سیمه کې 3 ورځې مخکې مړ شوی. په همدې ارتباط مې د سیاسي چارو له کارپوه ښاغلي ننګیال سره خبرې کړې دي.
زما په فکر باندې په دې وروستیو کې د امریکا پریکړه داسې وه چې په پاکستان باندې 300 میلیونه ډالره نظامي مرسته چې هغه دوی پوځ ته ورکول کېده هغه یې ودروله، په هغه باندې بندیز ولګوه. دا د پاکستان غواړي چې د فشار نه د وتلو دپاره یو تکتیک وکاروه چې په راتلونکو 4 ورځو کې شاید د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ولاړ شي او دغه یو خبر جوړ کړه. که څه هم د جلال الدین حقانی په خامر سوای ده، یعنی څو ځله دغه خبر راغلی دی، زما د معلوماتو په اساس باندې په 2014 کال کې دی مړ سوای او وجود نه لري. خدغه خبر په دسي وخت کې ترسو دی په تبلیغاتي دګر کې یو نوې خبر واچي او امریکا ته وخی چې یعنی حقانی شبکه خو مشر مړ سوای ده او نور دغه موجود نه ده. خو حقیقت د سینې دی، د حقانی شبکه نه په خوا خپل جلال الدین حقانی رهبری کول او نه اوس رهبری کوي، بلکې دغه مستقیمه د پاکستان د استخباراتو د خوانه دی، پاکستان د پاوز رخوانه رهبری کیږي او په افغانستان کې د افغانستان د حکومت په خلاف د بهرنیو ځواکونو په خلاف باندې تر ټولو پیچلی او نوې پریدونه هم دی کړی.
چارواکو ویلي چې د مارګ به تاثیر نه کوي د حقانی شبکې په فعالیتونو باندې، عمدارنګ د افغانستان د سولې او جنگ په مسلې کې به د مارګ کوم رول نه لوبي. تاسو څه فکر کوئ؟ د خو د حقانی شبکې مؤسس او ډیرو بورتاتمن د خپل مشر بالا او د مؤسس په توګه باندې بده ډیر ځناوي کوي، څنګه هغه ذهنونه بنه خرابېږي او څنګه تاثیر به کوي په غوږ کې؟ څنګه
طالبان ته دی پوي ول چې دا حقانی د جلال الدین حقانی په اړه خپل طالبان په ټیټه کچه په لوړه کچه ټول په دی پوي ځاګه په خوا مړ سوی دا وغه نشته. خو دا خبر یوازې د تبلیغاتي اړخ نه یو تاکتیک کوچ دی په داسې وخت او فکر کوم دا یو ناکام هڅه وه، یعنی هغه سی یو هاټ لاین جوړ نه شو چې دی فکر کولای شو. خو دی غواړي په دې طریقې نه یوازې ځان د فشار نه وځي، نو د سولې په پروسه باندې تا باندې مرسته تاثیر کولای شي او نه مثبت کولای شي. طالبان د سولې په مسله کې هسې هم همغږي نه دي، دوی ټولې طبقې د طالبانو نظامیان د دوی سیاسیون او همدغسې د دوی هغه مذهبي طبقه دوی ټول درې واړه یوه خوله نه دي سره. په سیاسي کچه باندې خوشبیني لیدل کېږي د سولې دپاره، خو نظامیان یې بیا د بل چا په لاس کې دي او هغوی ډېر کله نه غواړي چې سوله وکړي او هغه د بل ځای نه ډکټ کېږي او عموماً د سولې پروسه چې کله یو ځای ته رسېږي د دوی د نظامیانو لخوا نه خود سره نه اور باندې چې بریټونه د چې کارونه وشي چې هغه د سولې پروسې ته ضرر واقعي.
اخر کې غواړم دا وپوښتم چې پاکستان خپل رد کړی چې دغه شبکو ته ځای ورکړي او مشرانه آلته نو وسی دوی دا خبري ردوي او وایي چې موږ خپل د دوی په وړاندې مبارزه کوو د ترګرو ډلو په وړاندې. خدای چې د هالت مرسو نور کسان هم د طالبانو نور مشرانه آلته مرسي او دا په سمانه دی او څه پر پیغام ورکړي بل اخره.
دا خبره نور به شنه لای توازیه شوی دا ول دې څه انکار فکر کوم پاکستان ته ګټونه کی ښه خبره ده چې په دې باندې اعتراف وکي او نور دې پراتونکو کې د ترګرو تمویل نه لاس واخلي او صادقانه دې د افغانستان په سولې کې همکاري وکړي. نه دا خبره چې پاکستان بیا بیا مو کې څومره د دې خبرې څخه رد وکي انکار وکي، نه دا نور نړۍ ته بيخي واضح ده لدی مخ کې چې دې د طالبانو ځینې مشران بلا عمر همدغه سي د القاعده شبکې مشر خپل جلال الدین حقانی د دزي نظامن همدغه سپورټو ویډیو کې طالبانو نور مشران د ټول جوج شي هغه ټول په پاکستان کې وو او تر څنګ یو څه ثبوت دا غدای چې یعنی کته پاکستان واقعا په دې کې صادقانه کردار ادا کوي د دوی د ځرې غضب ټول ویډیو عملیاتونه عملیات یو کړ نظامی عملیات په بایلی شم کې واچو دوی ونه خو د لښو چې په دې ټول عملیاتو کې د حقانی شبکې یو عادي فرد وجل شوی وي. معنا دا غدای چې نور نړۍ په دې خبره باندې
مننه
وضاحت سره سیدلې ده.
له ازادي راډیو مده نجيب ننګيال خبري واري دي ته سياسي کارپو لیکوال دي چې د جلال الدين حقاني د مرګ په اړه باندې لمخ سره خپل تحلیل شریکوي ویل چې د څه په خاطر د خبر اوس خبري کیږي چې د په خبره چې د پخوا یعنی جلال الدين حقاني پخوا مړ سوی او ټول پرې پویدل خو ایوازي پاکستان او نور خلک واړي چې لدی برخه امتیاز ترلاسه کړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي رادیو تا وګیاست دولس پګنی منځنۍ صفه په فم سره شر پنځه باندې پټول افغانستان کې د ازادي رادیو پروګرامونه اوریدل شي. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدو زمات باتو تفسیری له احمد شبراورو.
یو شمیر نړیوالو رسپانو د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې د خبر پاړه لیکنې خبرې کړې دي. نیویارک ټایمز په دې ارتباط په خبرې کړې مقالې کې لیکلي دي چې افغان چارواکي په دې باور دي چې جلال الدین حقانی لږ تر لږه څلور کاله مخکې مړ شوی دی او طالبانو د دې خبر د خپرېدو لپاره مناسب وخت کتل. ورسپانه وړاندې د یو افغان مقام په وینا څرګندوي چې د حقانی د مرګ خبر شای پاکستان ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر له سفر سره ارتباط ولري. ټاکل شوی ده چې مایک پومپیو د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت حقانی شبکه رسمن یو تروریستي شبکه ګڼلې ده. د لویدیز بل ورسپانه ګارډین لیکي چې دغه ډله په 2012 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د یو تروریستي سازمان په توګه ومنل شو. ورسپانه وړاندې لیکي چې حقانی ډله په افغانستان کې د وسلوالو یو له پیاوړو شبکو څخه ده. ګارډین څرګندوي چې په 2015 کال کې هم د جلال الدین حقانی د مړینې خبرونه خپاره شوي وو، خو له څو کلونو را پدې خوا د دله خولې خبرونه نه دي خپاره شوي. ټلګراف رسپانه هم په همدې اړه په خبرې کړې مقالې کې لیکلي دي چې د جلال الدین حقانی د مړینې اوازې پخوا هم خبرې شوي وي، خو دا معلومه نه ده چې دای کله مړ شوی دی، ځکه چې په 2008 او 2015 کلونو کې هم د ده د مړینې اوازې خبرې شوي وي. د خبرسپانه بیا څرګندوي چې جلال الدین حقانی د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن نشتی متحد وو او د ده شبکه د طالبانو سخت ملاتړې ده. د ټلګراف په باور حقانی شبکه د پاکستان په شمال لویدیځ کې فعال ده او د پاکستان له متحدانو څخه ګڼل کیږي. ورسپانه لیکي چې واشنگتن بیا بیا د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې دې ډلې ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان دننه فعالیت وکړي. پاکستان تل دا تورونه رد کړی دي او ویلي دي چې تر هغه وروسته په خپل خاوره کې د فعالیت اجازه نه ورکوي.
لا ازادي رادیو مو د نړیوال چاپو د نړیوالو مطبوعاتو تبصری واوریدې. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درکې وورزي وړاندې پیل شوې عملیات هم بیګاش په پایتر سیدلې ده. کونړ والی ستار میرزا کولوي چې د عملیات په بریالي توګه باندې تر سره شوې دي. روحلان وری یو رپورټ را لګله.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کول د چهارشنبې پورز ازادي رادیو ته ویل کوم پوزیا ملات چې وو ورځې وړاندې د څوکۍ ولسوالۍ دی وګل دره کې پیل شوی وو، هغه 13 شپه 2 بجې پېته ورسېدل.
دا ملات په ډېر خپل شکل تر سره سو کته تو جستمنو بدون د مقاومت مختتاګ وک تر زیات اندازې پر غسیمه چې د موټر لارې به دوی غزای ته ورسېده.
والی وای په ملاتو کې ورسره د نړیوالو هوایي ځواک هم پوره همکاري کړي او وسلوالو مخالفینو ته ډېر مالی او ځاني زیانونه اړولي.
عملیاتو کې تقریبا تلپات دښمن ته ورسېده. داشته د دروښته په حدودو کې تلپات او وخت د شپږ نفره زخمیان دي.
هغه وای پریکړه داسې شوی و چې باید افغان ځواکونه ځانونه د دیوګل درې اخیری نقطو یعنی چلسته ورسوي او هلته د وسلوال مخالفینو مرکزونه لمنځه یوسي.
تصمیم دا و چې دوی باید قطاع ته استامونه چلسته ورسېدلې وای. چلسته ډېره پیچلې اراضي ده، غرنۍ سیمه ده، هلته ځنګلزاره سیمه ده او هلته د موټرو تاک ممکن نه و، صرف واګۍ او د سراچی موټر هلته تایتلای شي.
والی وای که څه هم چې د کونړ په څیر غرنیو او ځنګل لرونکو سیمو کې تهاجمي عملیات لنډمهاله ګټه لري او د لږ وخت لپاره سیمه له وسلوالو مخالفینو پاکوي، خو وسلوالو مخالفینو ته د زیاتو تلفاتو رسولو دپاره بیاشپني او هوایي عملیات زیات ګټه وردي.
دا پیچلې جګړه چې هغه استخباراتي جګړه ده یا پارتیزانی جګړه ده، منظمه جګړه نه ده چې دښمن توپ ټانک تیارا لري اغا یو کلشنکوب لري یو پیکار لري که فشار پراسي صحه پرګي دي بل ساي د تکنو بده پیچلي جګړه کې د منظمي جګړې ضرورت نشته ځکه موږ په تیرو کې ډېر توانونه غلل بده برخه کې نو مایه لدا ده چې عملیات کیږي د دسان تو شپنی عملیات کوسته عملیات وسی د منظمي جګړې مخالف يم
د یدونی ورده چې د دیوګل دره کې افغان ځواکونه د کوم جدي مقاومت سره نه دی مخ شوی نو ځکه مالی او ځاني زیانونه نه درلودل او تیر شپه 2 بجې عملیات پای ته ورسول او له دیوګل درې راووتل
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو ته غواګاست د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي له ترکیه او روسیې غوښتي چې د سوریې په ادلب ولایت کې د لوی جنگ د پیښېدو مخه ونیسي. سټیفن د مستورا د سیشمې په ماخام ویل غواړي د درې وړو هیوادونو له استازو سره وګوري چې د سوریې جګړې ته د هواري لارو لټول شي. راپورونه وایي د سوریې حکومتي ځواکونه چې روسیا او ایران یې ملاتړ کوي په ادلب ولایت کې د حکومت د مخالفو وسلوالو پر ضد د پراخو عملیاتو د پیلولو چمتووالی نیسي. په دې اړه اجمل اند یو رپورټ جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د سوریې په ادلب ولایت کې د یو ستر بشري ناورین د رامنځته کېدو په اړه شدید اندېښنه لري او غواړي چې دغلته د پیښېدونکو جګړې مخه ونیول شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا پرون ماخام په جنیوا کې خبریالانو ته وویل شخصا د ترکیه او روسیې له ولسمشرانو څخه غواړي چې په ادلب کې د پیښېدونکو جګړې مخه ونیسي. نوموړي په ادلب کې د ملکیانو د وضعیت په اړه خپل اندېښنه داسې بیان کړه. سټیفن ډی مستورا وایي په ادلب کې د نه 2.9 میلیونه کسان اوسیږي. تکراروم یې ځکه چې ډېر لوی شمېر خلک دي. په دوی کې 1 میلیون ماشومان دي، هغوی ترهګر نه دي، 1 میلیون ماشومان دي. دا نور څه کم 3 میلیونه شمیر چې ما یاد کړ دوی هم ترهګر نه دي، ځکه موږ تثبیت کړی چې په ادلب کې ټول 10 زره د النصره جبهې غړي موجود دي. د سوریې پوځ وایي له ادلب څخه د وسلوالو مخالفانو د ایستلو لپاره د غلط ستر پوځي عملیات پیلوي. د روسیې هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي. د بشر الاسد د ځواکونو لخوا په ادلب کې د کیمیاوي وسلې د کارولو احتمال له هغه اندېښنو څخه ده چې تر اوسه پورې څو ځل په نړیواله کچه راپورته شوې ده. سپینې ماڼۍ د سې شنبې په ورځ ویل کچېرې د سوریې رژیم په ادلب کې له کیمیاوي وسلې کار واخلي، امریکا او متحدان به هم بشر الاسد ته چټک او مناسب ځواب ورکړي. اخوا په مسکو کې کرملین د امریکا پر ولسمشر انتقاد کړی چې ولې د سوریې د رژیم د مخالفانو د وروستي مرکز د تصفیه سره مخالفت کوي. خود سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي وای په دې اړه د امریکا د ولسمشر د پیغام هرکلی کوي، ځکه د پوینا ډونالد ترامپ غواړي په ادلب کې د بشري ناورین مخه ونیول شي. د سوریه په وکلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پوری سلګونه زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوي دي. تمه کیږي چې د ایران، ترکیه او روسیه ولسمشران د راتلونکي جمعې په ورځ په تهران کې د سوریې د بحران په اړه یو ګډه غونډه وکړي او په دې هیواد کې د اوربند ابتکار د خپلولو هڅه وکړي. د لویدیځو هیوادونو استازي د تهران غونډې ته نه دي وربلل شوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولای دی. اوس هم اسمت ساروان له یو جالب ساينسي مطلب سره.
اپل د یوې داسې چوکۍ یا سیټ د اختراع حق ثبت کړ چې پر هغې له ناس کس سره په مختلفو لارو ارتباط ټینګوي. دا چوکۍ چې هاپټیک فیدبک فار ډاینامیک سیټینګ سیستم نومیږي، ورباندې ناس کس ته د لړزنده سیګنالونو په وسیله د خطر خبرداری ورکیږي او یا په داسې ډول قات کیږي چې ناس کس له خطره ژغوري. لدی چوکیو څخه به په اوتومات یا بې چلوونکي موټرو کې کار واخیستل شي، خو اپل اوس په لکسس موټرو کې چې سنسرونه او کیمرې لري دا سیټونه ازموي. څو کمپنۍ د اوتومات موټرو په جوړولو او ازمایلو کار کوي او ګمان کیږي چې راتلونکی د دې ډول موټرو دی. دا چوکۍ داسې سنسرونه لري چې یو لمسی سیستم پکې فعالیږي او د لړزې په وسیله د موټر چلوونکي ته خبرداری ورکوي. اوسنی دا ډول سیستمونه یوازې هغه مهال صوتي خبرداري ورکوي چې موټر له لارې ووزي او یا یې ټایرونه له سپینې کرښې سره ولګي شي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګیاس وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. ورزو لاندو خبرونو ته د امریکا د بارونی چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. مایک پومپیو پرون ناوخت اسلام آباد ته د سفر په لار له هغو خبریالانو سره په خبرو کې دا اعلان وکړ چې له ده سره پاکستان او هند ته ځي. د امریکا د بارونی چارو وزیر وویل ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له ده سره همکاري وکړي. ناټو وی یو امریکایي پوځي په افغانستان کې په یو غیر جنگي پیښه کې وژل شوې. د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت په یو بیان کې ویلي پیښه پرون په د افغانستان په ختیځ کې شوې ده. تر دې مخکې دوشنبه پورې هم یو امریکایي سرتیری د یو افغان پولیس لخوا وژل شوې وو. د مقدونیا پولیس یو لس افغانان چې په قاچاقي توګه د هیواد ته ننوتي وو نیولې دي. تاکل شوی نن چهارشنبه د کاناډا په تورنټو ښار کې د افغانستان او کاناډا ترمنځ یو تجارتي غونډه پیل شي. د امریکا د بارونی چارو وزیر مایک پومپیو نن اسلام آباد ته ځي او دغه تل پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. د پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د حکومت لرمې سکیدو وروسته لمړنۍ لوړپوړي امریکایي چارواکي دي چې د هیواد ته سفر کوي. ایرانی چارواکو د بشري حقوقو د مخکښي فعال نسرین ستو د خاوند رضا خندان نیولې. د راپورونو له مخې ښاغلی خندان د سیشن پر زور سره لاغونی ول شو چې پر خپل فیسبوک باندې د بشري حقوقو د سرغړاوي او په ایران کې د اجباري حجاب په مخالفت کې سرګندونې خبرې کړې. او په جاپان کې یو شدید طوفان وروسته دغه هیواد حکومت له خطر سره مخ سیمو کې تر 1,000,000 زیات کسانو ته امر کړی چې خپل کورونه پرېږدي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي رادیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکترانو د کموالي او نشټوالي له کبله شکایت کوي. دوی وایي چې ډیر وخت د دوی خزینه ناروغانې ک جدي ستونزو سره مخ وي او حتی کله ناکله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه راپور رالیږلی.
د کندوز د شیرچی ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک شکایت کوي چې په دغه ولسوالۍ کې د ښځینه ډاکترانو کموالی او نشتوالی خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. وایي چې په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکترانو نشتوالی او کموالی د ښځینه ناروغانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کړی دی. د نوموړي ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو حاجي حبیب الله او خانولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ هم دغه دا دی چې زمونږ په درې څلور غټ کلینیکونه لري په هغو کې زنانه ډاکټر نشته دی. همیش وزارت مونږ ته وایي چې مونږ تاسو ته د معاش په خاطر باندې هر ډاکټر زنانه زیریږي خو دی معاش کم ورکوي بس نه راځي. هلته زمونږ مریضان چې راځي په لاره کې طلب کیږي د زنانه بخش لپاره رسیدګي کندوز ته نشته ولا 3-4 کیلومتره مسافه ده زمونږ د کندوز ته مابین.
ورورا بس مونږ د دشتیارچی دی ولسوالۍ ناستو بس د جو هلته کلینیک ستا او ښځینه ډاکټر نشته دی. مونږ ښځې امیدواري باندې بس کله مړی سی او ښځینه ډاکټر نه سي دروغ خار ته سراوړو بس هغه ته مشکل پیک سی مړ سی او بس مونږه دولت نه دا غوړو سي مونږ ته ښځینه ډاکټر ال دراوړي دروغ دای مونږه مشکل عرف سي.
دا خلک وای ک کومه میرمنه دی ولادي ناروغي ولري نو د درملنې په خاطر د کندوز مرکز او یا تخار ولایت انتقالوي چې ډیری وخت ناروغان د لارې پوګدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دشتیارچی ولسوالۍ یو تن قومي مشر فرید احمد کاکړ په دیاړه وای
صحت په پښ کې باید دولت توجه نه کړي به جدي توجه وسی. بعضی سیمې دي چې د لیرې پرتې سیمې دي چې د ولسوالۍ د کلینیکو ته رسیدګي نشي کولای. دولت سره خواهش کوو یا پیشنهاد ورته کوو د موږ لپاره د کلینیک زمینه د صحت و خلکو ته ځوانانو او سپین ته برابره کړي.
دوی له دولت څخه غواړي چې په ټولو هغو سیمو کې باید روغتیایي مرکزونه جوړ کړي چې اوس خلک ورته لاسرسی نه لري او د دې ترڅنګ باید مسلکی ډاکټران پکې په کار وګمارل شي ترڅو د خلکو صحي ستونزو ته په وخت سره رسیدنه وشي. له دې سره سم د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالمتین عاطفي تر ځایه د خلکو ستونزې مني، وایي چې دوی په دشتشرچي ولسوالۍ کې 150 بستریز روغتون لري، پکې ښځینه ډاکټران او قابلګانې موجود دي او خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي، او برسیره پر دې د دغې ولسوالۍ په یو شمېر نورو سیمو کې هم فعال روغتیایي کلینیکونه موجود دي. ښاغلی عاطفي وایي چې دوی د ښځینه ډاکترانو د کموالي ستونزې د عامې روغتیا وزارت سره شریکه کړې او ډیر ژر به دغې ستونزې ته هم رسیدنه وشي.
شفاخانه 50 بستر داریم که در اونجا دکتر زنانه، دکتر جراحی داخله.
موږ هلته 50 بستریز روغتون لرو چې پکې ښځینه ډاکتران او قابلګانې موجود دي، او دغه راز موږ نور کلینیکونه او صحي مرکزونه لرو او صحي کارکوونکي او قابلګانې پکې موجود دي، او هلته د ولادي ناروغانو او د نورو ناروغانو درملنه کیږي، او ډیر جدي ناروغان د کندوز حوزوي روغتون ته راانتقالیږي. د دې ولسوالۍ د خلکو په خبره چې دوی په وار وار په دې اړه خپل غږ پورته کړی، خو په هیڅ صورت دولتي جګپوړي چارواکي د دوی درد او مشکلات نه درکوي، ځکه چې د کورنۍ غړي تل د درملنې په خاطر بهرنیو هیوادونو ته ځي او دغه راز له هر ډول روغتیایي امکاناتو څخه برخمن دي. حال دا چې د هیواد په لرې پرتو ولایتونو او ولسوالیو کې زیات شمېر خلک روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې ده. د غزنی ښاروالۍ لپاره چې ودانۍ د پخوانیو رژیمونو په وړاندې د وسلوالو د جګړو شاهده ده، د څه باندې 14 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړیږي. دغه ودانۍ به په لنډ وخت کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی رپورټ رالیږلی چې ورپسې به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خپور شي.
د غزنی ښاروالۍ ته د نوې ودانۍ د جوړېدو چارې د سې شنبې په ورځ پیل شوې. د غزنی والي وحیدالله کلیمزی د دغې ودانۍ د بنسټ ډبرې د کېښودو پر وخت وویل د دې ودانۍ په جوړېدو سره به د ښاروالۍ شته ستونزې هوارې سي. د غزنی والي وایي په دې ودانۍ څه باندې 14 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د یو کال په موده کې به جوړه سي. د شرکت له مسؤلینو یې وغوښتل هغه څه چې په قرارداد کې لیکل شوي باید هماغسې کار وکړي، که نه دوی ته د منلو وړ نه.
د ښاروالۍ مربوط د اداري تعمیر د فرانستې ډبره ایږدو، او دغه انشاءالله د غزنی د ښاروالۍ دپاره، د غزنی د ولسونو دپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده. انشاءالله د دغې ادارې به ټول اداري تعمیراتي او فزیکي مشکلات به انشاءالله حل کیږي. مبارک باشه.
نوموړی وایي په راتلونکي کې به هم په غزنی کې ورته پروژې پرانیزي. د غزنی ښاروال مختار احمد ملکیار وویل که څه هم د غزنی ښاروالۍ لپاره یې ودانۍ درلوده، خو اداري خونې کمې او نه سوای کولی چې کارونه یې په ښه توګه ترسره کړي.
خوشبختانه شما امروز شاید افتتاح تعمیر اداري ریاست ښاروالۍ بودن که در سه طبقه اعمار میشه.
نوموړی وایي د دې ودانۍ په جوړېدو سره به د دې ادارې خونې زیاتې او کارونه به یې چټک سي، چې مخکې دوه ادارې په یوه خونه کې او د مراجعینو په زیاتېدو سره به یې ستونزې زیاتې وي.
تکمیل میشه و دارای 30 اتاق میباشه.
د یادونې وړ ده چې د غزنی یو شمېر دولتي ادارې اوس هم خپلې ودانۍ نه لري او په کرایه ځایونو کې دفتري کارونه پر مخ وړي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. د نن ورځې په خبرونه کې به د زابل د اوسیدونکو ستونزې په ګډه سره واورو. ستاسو پیغامونه چې موږ ته رسیدلي دي یو شمېر مو د پروګرام د وخت سره سم د زابل له چارواکو سره شریک کړل. دا پوښتنې او شکایتونه د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ځوابوي چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
سیاسه کور ودان چې زموږ بلنه مو منله، زه به د زابل ولایت څخه د یوه اوریدونکي شکایت چې راغلی دی موږ ته رسېدلی دی تاسو ته پلی کوم، بیا تاسو د هغوی د شکایت مطابق جواب ورکړئ.
سید ولی ما د زابل ولایت میزان د ولسوالی زخه موږ ولسوالی دی سخت وچه ده د دولت لخوا څخه هیڅ همکاري نه ده ورسره شوې یا د موسساتو لخوا او عدالت بندونه جوړ کی و خلکو ته خدمت وکي او دې د خدمت خلک شته چې په زابل مرکز کلات کې دي لکه کارت نه پریږدي ممانه دی ګرځي میزان د ډېر سخت وچکلی سره مخامخ و سلام
بله سیاسب تاسو دې اوریدونکو ته ځواب
لکه څنګه چې وچکالی واز نه په زابل بلکې په افغانستان په نورو برخو کې هم وچکالی د سکاري او د دې لپاره چې کوم امکانات مرکز مونږ ته په واشه راکړي وو مرسته وي او د ځینو درته د مستاتونه چې په ځینو برخو کومکونه کوي د هغوی مرستې همدارنګه د دولت په واک کې چې شو هغه دلته راغلي دي او ټول هغه لیستونه مونږ جوړ کړي دي او هغه هم د سروې ټیمونه لیږلي وو د ولسوالیو ته میزان ته همدارنګ نور ته یو چې د چوپان ولسوالۍ پاتې کېږي او دغه تېرو څو میاشتو کې هغلته یو څه جګړه وه نامني زیاته وه نو دغلته هم صرف اغېزې مونږ د لیستونه دلته چې هغو کوم مشران دي او خلک دي د هغو په مرسته ویل اغېز نه راغلي او د هغو په مرسته هم لیستونه برابر کړي نو دغه کوم مشکل پیدا شوی د نورو ټولو ولسوالۍ ته خپل ټیمونه تللي دي هغلته سروې کړې ده او څه مرسته چې به مونږ په واک کې لرله هغه هم په مساوي ډول باندې توزیع کړی دا د سټاف او د راجستر ورسته نو د دې کې څوک بیا دا وغوښتل شي چې سټاف شي نه یو د موږ نه مرسته ولې او سټاف ته هغه موږ هغه حیات او تټکې او د هغه پاستار شي د چاغې کې حیات خو د ملي امنیت ریاست دی همدارنګه د امنیت کمانډانې د ولایتي شورا غړي هم دا د ولایت نمائنده د ټول ټول شامل او هغه اساس باندې په شفاف ډول دو سټاف سره د هغه نه ورسته موږ هغه مرسته ودی کړی او د دیمو پرابطه او د هغه بندونو البته او بخې د هغه پرابطه مشکې مې ورو چې دلته د مرکز حیات راغله او هغه ته موږ سروې کړو چې کوم ځکه د اوبو د ذخیره کولو یا د بند جوړولو هغه فارونه ورکړي پر روان کال کې په انتخابي بودیجه کې وونه ورشي او د هغه نه ورسته کار پی شروع شي.
بله مننه کوم یو بل اوریدونکو هم راوخلو چې دوی څوي.
بله السلام علیکم رحمت چا د زابل ولایت څخه خبرې کوم زما د پوهنې وزارت او محمد اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې باید جنوبي حوزه تعلیم ته توجه وکړي ځکه چې کانکور په آزموینه کې یو له ټولې جنوبي حوزه څخه د عمره کسانو ستنه نه ده کړې لکه یو واج چې ننګرهار یا بلخ یا هرات یا د غزنی داسې ولایتو څخه د کابل ته حتی د کابل له خپلې زیاتو په ټولې جنوبي حوزه کې دغونه ستنه نه ده شوی نو زما د پوهنې وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د جنوبي حوزه تعلیم ته زیاته توجه وکړي.
بله سیال صاحب دوی خو په مجموع کې یعنی عمومي ډول باندې خبرې وکړې چې د جنوبي حوزې پوهنې څنګه ته باید توجه وسی. زه غواړم چې په دې برخه کې تاسو نو پوښتنه چې په کانکور کې د زابل ولایت سهم څنګه دی، آیا د قناعت وړ دی کنه دی، او په مجموع کې که د زده کړې پر ستونزو باندې راته وغږیږي.
په عمومي کې په زابل کې د ولایتي ادارې همدارنګه د معرف ریاست په نوې رهبري کې تغییر هم راغلی او نوی رئیس څو میاشتو رئیس کار کوي. زموږ زیات توجه په معرف باندې ده لکه څنګه چې مرکز هم زیات فوکس په دې باندې دی چې باید تعلیم ته زیات توجه وشي، اولته زمینې برابرې شي او څه امکانات چې وو هغه موږ د جناب معاون صاحب مرکز سفر کړی و چې اوس سرپرست سواري دی، اولته د وزارت د رهبرۍ سره لیدلي و او څه څه چې موږ په کار وغه ورته ورکړي او موږ هم قومي مشران او خلک چې راځي اول خو الحمدلله اوس خپله دوی غوښتنه کوي هغه سیمو کې چې لکه شمالي نه او بهر تر اوسه پورې اول سیم نو او د اول سیم استاد نه درلود، الحمدلله هلته اوس مکتبونه شروع شوي دي، فعال شوي دي. البته د قومي مشرانو دلته د ولایتي ادارې او د ولایتي شورا د غړو او دلته قومي مشرانو په مټ باندې هلته موږ سیمپونه شروع کړي دي او ښوونځي شروع شو هلته. البته ورو ورو به سره مخکې ځو، هغه زمینه د تعمیر او نور شیان په نظر کې ورشي هغه ورو ورو کوو. او د کانکور کې الحمدلله دا ځل زابل نه 201 نفر د لوړو زده کړو مختلفو برخو ته کامیاب شوي دي او په راتلونکي کال کې به دوی په شمول شو درسونه بخپل شروع کړي چې دا موږ درې سوه څو نفر د ټول زابل په سطح سکالي کانکور د امتحان ورکړو او دوه سوه اویا نفر هغه غیر نه د دوه نیم سوه د درې نیم سوه نه زیات وو څه کم څلور سوه نفر وو چې امتحان ورکړو خو هغه دقیق هغه ما سره ذهن کې اوس نه ده پاتې خو دوه سوه اویا نفر په شاوخوا کې موږ کامیابان لرو چې دا بېشي دي کېناست وه دا موږ هغه څه کوم فارغین چې موږ لرو د دورسم سیم نه او څو کامیاب شوي دي نو دا د دوی کوښښ او د زیار هڅه هغه وه نتیجه وه چې دوی په دوه سوه اویا نفره د درې سوه څو نفرونه کامیابي
په دې کسانو کې دغه دوه سوه یو اویا چې تاسو ویل په دې کې نجونې هم شته که یوازې هلکان
دي؟ الحمدلله دوی کې نجونې هم شته فارغ نجونې چې دي چې امتحان ورکړي هغوی هم پکې شامل دي خو البته هغه بېلبېل هغه
بله مننه کوم. یو بل اوریدونکي ته به ورسو چې دی د پارکونو څخه شکایت لري د پارکونو د نشتوالي څخه.
سلام علیکم، زه محمد فضیل زابلی د زابل ولایت څخه خبر کوم. ورور زما په ولایت کې چې کوم پارکونه دي، پارکونه خونسته خو دوه پارک دي، دا پارکونه جوړ دي خو ساره نه کېږي، پارک جوړ شي بیا ساره نه کېږي، کوم مزدور څوک نه ورته درېږي نو هغه بیرته وکړي نالان شان چې کوم یې دا وڅېز پارک سره خراب شي نو زابلیان